د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې د طالبانو نوم یې د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د ازادۍ راډیو قزاقي څانګه راپور ورکوي چې ښاغلي توقایف دا پریکړه نن د ډله ییز امنیت د تړون د غړو هیوادونو په غونډه کې اعلان کړه. د راپور له مخې د قزاقستان ولسمشر ویلي چې هیواد یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ته په پام سره دا پریکړه کړې ده. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبانو او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړل. له دې مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو د ایستلو په اړه غور کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل مشر ورور قیوم کرزی په جنازه کې د ګډون لپاره متحدو ایالاتونو ته تللی دی. کرزی ته نږدې سرچینو نن ازادۍ راډیو ته دا خبره تایید کړه. قیوم کرزی د 71 کلونو په عمر د ناروغۍ له کبله 13 چهارشنبې د امریکا په مریلند ایالت کې مړ شو. ویل شوي د هغه د جنازې مراسم به نن په مریلند کې وي. قیوم کرزی په 2014 کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له کاندیدانو څخه و چې بیا د بل کاندید زلمی رسول په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. حامد کرزی چې د خپلو سترګو د درملنې لپاره په جرمني کې و له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته تللی دی. د دایکندي په کیتی او کجران ولسوالیو کې یو ډول حشرې زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د ولی دفتر نن په یو بیان کې دا حشره مورې لشکري بللې او ویلی دي چې میږي ته ورته دې حشرې غنمو، شپېشتو او نورو حاصلاتو ته زیانونه اړولي او په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو هم برید کړی دی. په بیان کې راغلی دي چې زیانمنو کروندګرو ته دارو درمل لیږل شوي، خو چارواکو په دې برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړه. قالیباف چې پخوا د پوځ له قمندانانو څخه و نن د ټاکلي مهلت په وروستۍ ورځ په هغه فهرست کې ورزیات شو چې د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون لسګونه کاندیدانو نوملیکنه پکې کړې. په دوی کې ډیری توندلاري سیاستوال دي. د رواني جون میاشتې په 28مه پر روانو انتخاباتو کې به د ابراهیم رئیسی پر ځای چې د مې په 16مه نیټه د بهرنیو چارو له وزیر امیر حسین عبداللهیان سره یو ځای د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو، د نوي ولسمشر د انتخاب لپاره رایې واخیستل شي. په پام کې ده چې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په مشرۍ 12 کسیزه شورای نگهبان به د جون په 11مه د هغو کاندیدانو د تایید پروسه بشپړه کړي چې د دوی په نظر په انتخاباتو کې د ګډون لپاره سیالي کولای شي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د کار بیا پیل ښایي خطرناک کار وي. زاپوریژیا هغه سیمه ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ولوېده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر رافایل ګروسی نن وویل په زاپوریژیا کې وضعیت کړکېچن دی او د دې بټۍ د فعالیت بیا پیل به خوندي نه وي. ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د خوندیتوب او امنیت ټول و عناصر یا پورا یا په یو ډول سره زیانمن شوی دی. د اوکراین د جګړې دواړو ښکېلو خواوو پر یو بل تورونه لګولي دي چې د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته د توغندیو او ډرونونو په حملو کې زیان اړولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې نن د ټول افغانستان په کچه د پولیو پر ضد د ماشومانو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د دې واکسین تطبیق ته څومره اړتیا شته؟
په افغانستان کې د مې له میاشتې شروع د اکتوبر تر میاشتې پورې دې وختونو ته های ترانسمیشن سیزن وایي. په های ترانسمیشن سیزن کې د پولیو پیښې ډېرې رامنځته کېږي ځکه هوا ګرمه وي.
د امریکا یو پخواني جګپوړي پوځي چارواکي ویلي دي چې د دوه تړون د افغانستان د جمهوری نظام د پاشلو سبب شو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرایلو غوښتي چې په غزه کې د اوربان په اړه د ولسمشر جو بایدن طرحه ومني. په یو ځانګړي راپور کې به واوري چې نن د بایسکل نړیواله ورځ ده.
د بشکل برکت او چې زباشي واده سلام اته مون وده باندې د څه استفاده کول شي د حیوانات لپاره کوم او اخو شانم چې لبنه پندغه بشکل باندې انتقالونه
په دوه منی مای کې پردې باس کوو چې آیا په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا د یو پولیس وژل کېدل به د نورو کډوالو پر ژوند اغیز وکړي؟
دا یو ښه واقع نه و، مخصوصا د افغانانو دپاره او هغه افغانانو دپاره چې اوس د دوی کیسونه عملا په محکمو کې روان دي.
دا بحث به په 15 دقیقې پروګرام کې واورئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه شاهد پښوی کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته، په افغانستان کې د 2023 کال د پولیو پر ضد د واکسین دوهم کمپاین نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کمپاین د نړیوالو بنسټونو په مرسته پیل شوی او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 1.2 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یو شمیر افغانان د دې کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي او وایي چې همکاري به ورسره وکړي.
افغانستان کې د پولیو ضد واکسین نوې پړاو نن د دوشنبه په ورځ د جون میاشتې په دریمه په ټول هیواد کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه کمپاین کې چې د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ پیل شوی، ټاکل شوی چې نږدې 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د پولیو ضد واکسین شي. د یادې اعلامیې له مخې کمپاین به په ټول افغانستان کې د 4 ورځو لپاره دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو له خلکو، کورنیو او د سیمې له مشرانو غوښتي چې د کمپاین په تطبیق کې د پولیو ضد واکسین له کارکوونکو سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د دغه کمپاین د پیلېدو هرکلی کوي. د کابل دو تنو اوسیدونکو ارزو او شریفه ازادي رادیو ته وویل:
ما هر ماه انتظار شمه کشم که باید
هر میاش زته ملرم چې ز بخپل ماشومان واکسین کړم. ځینې کورنۍ وایي چې پولیو دروغ ده او داسې هیڅ نشته، دا خبره هیڅ معنا نه لري. زه لمه اند غوښتنه کوم چې د دې خبرو په کیسه کې نسی او خپل ماشومان واکسین کړي.
ان می ګپاره نظرن او می اطفال خوده واکسین کړن.
موږ په کور کې وراره لرو، هر کله چې د پولیو کمپاین پیل سي واکسین کوي او که پاتې سي موږ هغه روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته بیایو او واکسین پرې تطبیق کوو، ځکه چې دا د ماشوم د راتلونکي لپاره مهم او حیاتي څاڅکي دي. دا مسؤلیت د میندو او پلرونو دی چې خپل ماشومانو ته پاملرنه کوي او په خپل وخت واکسین کوي.
یو واکسیناتور سنیلا هم وایي چې د پولیو واکسین د تطبیق پر مهال هغه کسان چې د پولیو په اړه لازمه پوهنه لري د دوی لوري ورته پوهاوی ورکول کیږي څو خپل ماشومان واکسین کړي. نو موري ازادي رادیو ته زیاته کړه:
په ښارونو کې خلک د پولیو له واکسین سره ډېر لیوالتیا لري او تل له هغو کسانو سره همکاري کوي چې د پولیو واکسین تطبیقوي، خو هغوی چې د ولایتونو اوسیدونکي دي او ډېره پوهه نه لري هغوی ته هم د مسلکي کسانو له لوري پوهاوی ورکوو.
د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سور میاشت کې پیل شوی و چې په ترڅ کې شاوخوا 1.5 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته دا واکسین او ویټامین ای تطبیق شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د مارچ میاشتې د راپور له مخې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه شان په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 600 زره افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد د مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یا د ادارې ویلي و چې د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200 زره ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. هممهاله د پاکستان د پولیو د لمنځوړلو ادارې د جون په لومړۍ نیټه خبر ورکړ چې په پاکستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په سلګونو افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنېږي. په پاکستان کې د پولیو ضد مبارزې چارواکو هم د جوزا میاشتې په 12مه وویل چې له افغانستان سره پولې ته څیرمه سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو نیز کمپاین پیل کړی دی. دا مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو په بشپړه توګه پکې له منځه نه ده تللې. پولیو یوه ویروسي او لا علاجه ناروغي ده او د مخنیوي یوازینۍ لار یې د پولیو ضد واکسین څاڅکي اخیستل دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه پخوانی قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي د دوه تړون د افغانستان د جمهوری نظام د پاشل کېدو سبب شو. د متقاعد جنرال په یو مرکه کې ادعا کړې چې واشنگتن د دوه د تړون په اړه په مذاکراتو کې تر ټولو لوی تیروتنې کړي، خو یو شمیر افغان شنونکي بیا وایي دا خبرې ناوخته دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یعنی سنټیکام پخوانی قومندان وایي د دوه تړون عملی میکانیزم و چې د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د پاشل کېدو لامل سه. متقاعد جنرال فرانک مکنزی له سی بی ایس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره سوې ادعا کړې چې واشنگتن له طالبانو سره د دوه په تړون کې په مذاکراتو کې تر ټولو بدې تیروتنې کړې دي. نوموړي چې هغه مهال له افغانستان د امریکا د وتلو طرح عملی او اعلان کړه، زیاته کړه د سپینې ماڼۍ تیروتنه دا وه چې دغه تړون یې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د مهالویش په توګه وګاڼه. مکنزی وایي د دوه د سولې په تړون کې داسې یوه پروسه موجوده وه چې د عملي کېدو په صورت کې طالبانو باید د ځواکونو د ایستلو پر ځای ځینې نور ځانګړي اقدامات کړي وای، خو په خبره یې امریکا دا غوښتنه نه درلوده.
د دوه تړون عملیاتي میکانیزم و چې افغانستان یې وواژه، د افغانستان حکومت یې له منځه یووړ، ځکه دوی ولیدل چې موږ د لګښت په پام کې نیولو پرته د هیواد پرېښودو ته لیواله یو، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان د حکومت د کمزورۍ یو مهم مورد و.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو په وار وار له افغانستانه د امریکا د وتلو او له طالبانو سره د دوهې تړون په اړه د امریکا پر تګلارې نیوکې کړې دي، خو د امریکا ولسمشر جو بایډن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې ادارې د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د دوهې تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی او د ده دولت لیوې تر سره سوې معاملې سره مخ و. یو شمېر افغان سیاسي شنونکي هم د دوهې تړون تیروتنه بولي او وایي چې د مکنزی څرګندونې ناوخته او د افغانستان د خلکو لپاره کومه ګټه نه لري. له دې ډلې شنونکي وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل:
ښاغلی مکنزی، د نننیو څرګندونو او افسوس پر ځای باید په هماغه ورځې پریکړه کړې وای، او په زړورتیا او هوښیارۍ د وضعیت په اړه څېړنه او نیوکه کړې وای. د مکنزی دغه کړنه به د دې لامل شوې وای چې مسؤولو امریکایي چارواکو دغه ناسمه پریکړه نه وای کړې. دا نن هیڅ درد نه دوا کوي او هیڅ پریکړه نشي کولای بیرته واخلي.
خو آیا د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د وضعیت د بدلولو په لټه کې دي؟ یو بل سیاسي کارپو زاکر حسین ارشاد په دې باور دی چې د دې مسلې د جبرانولو په اړه د امریکایانو د هوډ نخې په جدي توګه نه بریخي.
بالفعل امریکا یو هڅه قادر علاقه
دا چې فعلاً امریکا د دې کار د جبرانولو لپاره څومره لیواله ده کېدای شي چې ډېر شکونه موجود وي، او اوس مهال په امریکا کې د دې بیان او دې پریکړې د جبران کول لپاره یو غالب نظر شتون لري، لږ تر لږه د هغې جدي نښې نښانې نه ښکاري.
د دوهې هوکړه د 2020 کال د فبروري په 29مه نیټه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د هغه مهال د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په وار وار ویلي چې دوی د دوهې تړون عملي کړی، او په خبره یې د دې تړون له مخې به د افغانستان له لوري هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د دې هوکړې لمخې د افغانستان راتلونکی باید د افغانستان د پرزیدلي حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې ټاکل شوی وای. خو په دې اړه خبرو نه یوازې دا چې نتیجه یې ورنکړه، بلکې جګړې لا پسې زور واخیست او بالاخره د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه طالبانو یو ځل بیا د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اسرائیلو له چارواکو غوښتي دي چې په غزه کې د اوربند په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پیشنهادي طرحه غور وکړي. بایدن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغمل شویو د خلاصون لپاره دا طرحه چې درې پړاوونه لري د جمعې په ورځ اعلان کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یکشنبه په ورځ له جګپړو اسرائیلي چارواکو سره په غزه تړانګ کې د اوربند په اړه پر پیشنهادي طرحې ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي بلینکن د اسرائیل د جنگي کابینې له وزیر بینی ګنس او د اسرائیل د دفاع وزیر یوف ګالانت سره په دې باب خبرې وکړې. د بیان له مخې په دوړو ټلیفوني مکالمو کې بلینکن اسرائیل د هغه پیشنهادي طرح له کابل وستای چې د جو بایدن لخوا وړاندې شوی ده. هغه ویلي اوس د توندلاري ډلې حماس مسؤلیت دی چې ورباندې سلا وکړي. د یادول وړ دی چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه پیشنهادي طرح ته چې په غزه تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو د خلاصون په باب ده په مثبت نظر ګوري. ولسمشر بایدن دا یو اسرائیلی موافقه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه طرحه چې درې پړاوونه پکې پیشنهاد شوی تیره جمعه اعلان کړه. خو د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې د اوربند په هر موافقه کې باید د حماس ډلې د ملکی او پوځي امکاناتو د لمن ټولول شامل وي. په دې اړه د اسرائیل دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې د محلي بدیل پر مشخصولو او د ایجاد پر امکاناتو هم خبرې وسوي. په همدې حال کې مصر ویلي چې خپلې پولي ته څیرمه د غزې د جنوبي شهر رفح په سرحدي دروازه کې د اسرائیل حضور نه مني. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکري نن دوشنبه په مادرید کې خپل هسپانوي سیال سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل د فلسطینیانو له حضور پرته به د رفح په دروازه کې د عملیاتو دوام ستونزمن وي. که څه هم منځګړو هڅه کړې چې د غزې په جګړه کې شکیل لوري اوربند ته وهڅوي، خو تېره شپه هم په رفح ښار کې د حملو د دوام راپورونه ورکول سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د دې پیشنهادي طرحې تر اعلان وروسته وړاندیز وکړ چې د ټولو یرغمل شویو تر خلاصون او د حماس ډلې تر ختمېدو پورې به هغه جګړې ته چې شاوخوا نه میاشتې کیږي دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي وروستیو سیلابونو افغان ماشومان له بیړني حالت او دوامداره ګواښونو سره مخامخ کړي دي. یونیسف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د سیلابونو په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور ولایت کې لسګونه زره ماشومان اغیزمن کړي دي. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه څرګندوي، وایي لسګونه زره ماشومان په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله له بیړني حالت او له دوامداره ګواښونو سره مخ کړي دي. یونیسف په دې اړه په خپل یو تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د جون په درېمه نیټه یې خپور کړی، ویلي چې دا شمېر ماشومان په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو بغلان او بدخشان او په لویدیځ غور کې اغېزمن شوي دي. یونیسف په خپل راپور کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې پر ماشومانو د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمولو او تطبیق په موخه د ټولنو د ملاتړ لپاره هڅې او پانګونه دوه چنده کړي، او د غشان یونیسف او بشر دوستانه ټولنه باید د اقلیم اړوند راتلونکو نورینونو ته ځان چمتو کړي. په راپور کې په افغانستان کې د دغې ادارې د استازي تاجدین ایواله په حواله راغلي، د سختو موسمي پیښو مخ په زیاتېدونکي حالات او شدت به یونیسف او نور بشر دوستانه فعالین د زیات او چټک بشري غبرګون په اړه اقدام تار کړي. خدای واسه د قوي چمتووالي اقداماتو سره ممکن کېدای سي چې د بیړنۍ مرستو رسولو لپاره له شریکانو سره لوړاندې همغږي وسي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې وروستۍ سخت هوا د اقلیم د کړکېچ د زیاتېدو ټولې نښې نښانې لري، او په یاد هیواد کې د اقلیم پیښې په چټکه توګه مخ په ډیریدو دي چې په پایله کې د خلکو ژوند او اسانتیاوې له لاسه وځي او زیربناوو ته د پام وړ زیان رسیږي. بلخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخ دي، او د ژوند هیڅ ډول لومړنیو اسانتیاوو ته یې لاسرسی په اسانه نه دی. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ د لقیو سیمې اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل
کله چې سیلاب را باندې راغی ز میرمن می ورندرګانې می یو درې کلن وراره می یو اته کلن لور می وش په کلن لور می او ورور می په موټر کې وو. نو پر باندې راغلی مای وازی دومره وکړ چې ځان او یو اته کلن لور می له موټر و باسم. ورور می هم ځان ویس نور ټول او بو یو ول او شهیدان شول، کورونه مو ویچار شول. اوس دلته له امدی وی وړي لور سره
روغتیایی خدماتو ته اړتیا ده. ماشومان مو دلته ډیر تیز لمر لاندې دي، پاکې اوبه نه لرو. دا سیمې تر 90% ټولې خرابې شوې. ښځې او ماشومان مو له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د یونیسف د شمیرو له مخې وروستیو سیلابونو په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې 350 کسان مړه کړي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د غشان په دې ولایتونو کې 1800 کورونه ویجاړ او تر 5000 زیاتې کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. راپور کې راغلي افغانستان د یونیسف د 2021 کال د اقلیم ګواښ سره د ماشومانو په شاخص کې د 136 هیوادونو په منځ کې 15 ځای کې دی، چې په خبره یې نه یوازې د اقلیمي او چاپیریال بدلونونو له امله له ټکانونو سره مخ دي، بلکې دلته یعنی افغانستان کې ماشومان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله زیات د اقلیم بدلونونو د اغیزو له امله زیانمنونکي دي. د یادونې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د تېرې دوشنبې په ورځ د مې په 20 نیټه په یو راپور کې ویلي و چې په روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 6.5 میلیونه یا په هرو 10 ماشومانو کې درې د لوګي لنورین سره مخ سي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو پزړه پورې راپور. نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي بایسکل یو ساده، ارزانه او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده چې په کارولو سره د ترانسپورت په وسیله د ګلخانهي غازونو د تولید 95% مخنیول کیږي. یو شمیر افغانان هم وایي چې دوی له کلونو راهیسې د بایسکل د کم لګښت له کبله دا وسیله کاروي.
نن د جون دریمه د بایسکل نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله وی پاڼه لیکلي چې بایسکل یوه ساده، باثباته، ارزانه، پاک او د چاپیریال سره جوړه وسیله ده. د دې سازمان په وینا بایسکل کارونه د پاکې هوا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې په کمښت کې مرسته کوي، او دغه شان د ډیرو زیانمنونکو خلکو لپاره د تعلیم، روغتیایي مراقبتونو او ټولنیزو خدماتو ته لاسرسی اسانه کوي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې زیاته کړې چې بایسکل د تګ راتګ یوه ساده وسیله ده چې د اقلیم له بدلون سره په مبارزه کې مرسته کوي او د اقتصادي ودې او دوامدار پرمختګ لامل ګرځي. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ګلخانایي غازونه 25% د ترانسپورتي لیږدونکو توکو په کارولو سره تولیدیږي چې د بایسکل ډیره کارېدنه کولای شي. د لیږد رالیږد وسیلې څخه د ګلخانایي غازونو اخراج 50% کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ډیری خلک بایسکل د ارزانه لیږد رالیږد د وسیلې په توګه کاروي. میر حسین چې له وکلونو راهیسې له کوره تر کار پر خپل شخصي بایسکل تګ راتګ کوي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د بایسکل لپاره ځانګړې لارې نشته، خو بیا هم د بایسکل په کارولو سره د عامه ترانسپورت لګښت کمیږي.
اوس زه د لوښو او کالو مینځلو مایع جوړوم. زموږ اقتصاد ډیر ښه نه دی. زه په بایسکل 40 یا 30 کیلو بار باروم او بازار کې پلورم. بایسکل ډیر خدای هیڅ اوارز نه لري. ترمیم می هم ارزان دی.
د کابل اوسیدونکو کی اتل ازادي رادیو ته وویل
او بایسکل باندې خپل مطلب لوسه یوه د بایسکل برکت او چې زباشي واده سلام اتا د کور ټول مشکلات اتا مون په د باندې د دسې استفاده کول شي د حیوانات لپاره کم او اخو شانم چې لبنه دا مون په دغه بایسکل باندې انتقالول.
هغه وایي چې پر اقتصاد سربیره د بایسکل کارول یې پر روغتیا هم ښه اغیز کړی. د بامیان ولایت اوسیدونکو جاوید هم چې هر ورځ په بایسکل تګ راتګ کوي ازادي رادیو ته وویل
زه تل بایسکل کاروم. سهار له 100 تر 200 کیلومتره په بایسکل مزل کوم او بیا کار ته ځم، ځکه بایسکل چلول خپل ګټې او خوالی لري.
په همدې حال کې کابل کې بایسکل پلورونکو ولس کلن محمد خیبر وایي چې
د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ کمزوري کیږي. په خواب وکړه چې خلکو پیسې درلودلې د موټر شوق به وکړ، خو اوس د موټر لګښت پورته شوی. بایسکل اخلي، ځینې د روغتیا لامل اخلي، خو سږ کال په ټوله کې د تیر کال په پرتله زموږ پلور کم و.
کارپوهان بیا وایي چې بایسکل چلول هم د چاپیریال او هم د خلکو روغتیا لپاره چې ډیری وخت ټکنالوژي کاروي ګټور دی. متخصص جراح او له جرمنی څخه د لیونارد شوایبر مډال ګټونګي ډاکټر بسم الله شیوامل د انسان پر روغتیا د بایسکل چلولو د ګټو او غیزو په اړه وایي
نوی سیوړنې ښیي چې انسان باید په اونۍ کې 3 ورځې نیم ساعت تمرین وکړي، خو که دا تمرین د بایسکل په وسیله ترسره شي د سرطان مخه نیولی شي او زموږ په بدن کې به د سرطان ګواښ کم کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 2022 کال کې د مارچ په 15مه د دوامدار پرمختګ لپاره بایسکل د عامه لیکد رالیکد په سیستم کې د بایسکل چلولو ادغام یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې راغلی چې بایسکل د لیکد رالیکد یو ثابته وسیله ده چې د هوا پر حالاتو مثبت اغیز کوي.
ستاسو له پیغامونو
خدا زادی رادیو خرپون کاوریدم کو سلام من کوم ریاض کو چه من غزنی ولایت نه زه خپل یو پولیس یم. نو خبره دا چې د ماشون ډیر وخت زندیدلی دي. نو دلته مو تخپل خو یو داسې مو د خپل د کور لپاره شیر اوړي دي. هغه کرزون را باندې پاته دی او دوهم داسې مو د کومندانی دی لپاره یا دی او تاک لپاره کوم کرزون کړی دي. نو دا ټول مو ته پیسې را باندې دي. نو خلک مو ته اوس کرز نه راکړي. نو باید د ماشون حواله سي مو ځغ باید ورسی تر دوه پول شروع. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زسن اولا عثمانیہ ماں دکندہار لو تہ پنجبائی ولسوالیم مشتخہ پوردو کی مر وزپل رو پنشیر کی نو مشتخہ ماشونا د پنجشنبہ پورز جوزا پر لاس بنی حوالہ کر مشت د مشران سخ پشتنا وکرل. مشران رتول چ مثلا د ماشونا پ دغه زنده وج چ بوجدا نہ د تسبب سو او بل استون زدا و چ مثلا پر بنگو من رس پیدا نہ کی نو زک ی اورگان یا ی وزارت ماشون ورکی مر اردو ماشونا حوالہ کرل د نورو ارګانو مشونه مواله کړ. خو د داخله وزارت په کندهار کې نه جواله په دې خاطر چې پر بانګو باندې رس پیدا نشي. تر ټولو غټه ستونزه په کندهار کې دغه ده چې د کندهار وتاکونه معاشات نه لري، تنخواه نه لري، اشه نه لري. د کندهار د ډن ولسوالۍ وتاکونه، د پنجوایي ولسوالۍ وتاکونه په دا یو کال اشه نه درکړي. هر وتاک 2-2 لک 3-3 لک پورې وړي دي. دغه غټه ستونزه ده.
اول ازادي راديو کارکونکو ادم حوردن کو سلامونه احترامات ولنه کوم په دې هله چې جوړه روغ وسته چې جامه پستان ولري مد اسلامي ما د لور په 400 هله غشتنه ده چې د روزګان ولایت د غزاپول سالي د چردخاک په نامه یو سیمه ده چې دلته هیڅ شبکه شته نه لري مر د کلون کلون له هیڅ په ورځ ورځ مزل کو بیا د ټلیفون صحیح ته زو نو هله می داده چې زموږ لپاره یو ښه سہولت برابر کی مننه خیرونه نسوسه کوم دانه شرک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیف اللہ منگل لخص ولی صحابر کوم دل تک سری وزدے خراب دا لیلڑ پوری رو چروک ساحل دا زمانان تا زمانان تا دکار زمینہ برابر کی تر سو پکارون کی بوخت او مصروف شی والسلام
ستاسی پای